محصلین سره په تماس کې ما مستقیما هغه محصلین چې په تیرو دورو کې په تیرو وختونو کې فارغ شوی دي هغه محصلین د کار پسې ګرځي او دوی چې کله د کار پسې ځي نو دوی ته یوازینې بهانه همدا ورکول کېږي چې تاسو کاري تجربه نه لري. نو که چېرته یو څوک کار ونه کړي او نو کاري تجربه نه پیدا کېږي، ولې دغه زمینه دغه چانس ځوانانو ته نه ورکول کېږي؟ بالاخره د دوی هغه سرنوشت چې دی د شروع نه په رشوت او په اختلاس باندې شروع کېږي. دی مجبور دی چې یو چاته څه رشوت یا پیسې ورکړي تر څو چې دی یو ځای کې دنده پیدا کړي. نو وخت کې چې یو څوک په رشوت باندې مقرر شو نو هغه مجبور دی چې رشوت واخلي. بالاخره همدا مسایل دي چې د تعلیم نه تر ډېر اندازې پورې ځوانانو نه استفاده د تعلیم نه وروسته وختونه کې کېږي، چون دوی په دغه وخت کې د خپلې کورنۍ ته نه غواړي چې نور د اوږو بار وي، چون یو ځوان 12 کاله مکتب وایي، 4 کاله پوهنتون وایي، نو تقریبا 14 کاله پرې کورنۍ زحمت ایسته. بالاخره دا ځوان هم یو احساس ځان سره لري چې خپلې کورنۍ ته یو څه وکړي. نو همدا وجه ده چې دا ځوان مجبور کېږي چې د هرې لارې نه وي د خپلې کورنۍ هغه احسان بیرته پوره کړي. نو مجبوریت نه د دې ځوان د مجبوریت نه استفاده کېږي او بالاخره دا ځوان
دا اوس که موږ پوهنتونو ته وګورو، پوهنتونو کې ځینې سیاسي فعالیتونه کېږي، ستاسو په نظر باندې آیا دا درسته ده؟
په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې دې کې هېڅ شک نشته چې سیاسي فعالیتونه به پکې وي او مخکې هم و، خو د پوهنتون چې دی دا د پوهنې او د تربیې ځای دی، دا د سیاسي مسایلو ډګر نه دی، نه د کوم سیاست دپاره دا خلک راوتلي دي. زما په ټولو محصلینو باندې دا یو غږ کوم اور باندې چې خپل تعلیم ته مخه کی او هغه هدف سپیشلی هدف دوپاره چې دوی راوتلي دي هغه خپل هدف ته ځان ورسي چې هغه د دوی تعلیم دی. بیا د تعلیم نه وروسته که دوی کولی شي په سیاست برخه کې وي یا په هر برخه کې وي خپل وړتیا وخی د خپل وړتیا د مخې دوی مخ ته لاړ شي، نو زما په نظر دا به خبره وي.
یعنی د پانتون په جریان کې سیاسي فعالیت د دوی په زده کړو باندې اغیز لري؟
بالکل مستقیما اغیز لري، چون کچیرته داسې یو مثال ورکو چې دوه مخالف ډلې دي، دوه مخالف سیاسي ډلې دي، دواړه ډلې په یو پوهنتون کې په یو پوهنځي کې او په یو صنف کې دوه کسان لري. نو دغه دوه کسان چې د مختلفو نظریو سره دي، یو سیاسي ډله به د بلې سیاسي ډلې په خلاف باندې خبره کوي او بالاخره دا شخړه د دې دواړو محصلینو تر منځ راځي، چې دا مستقیما د دوی په تعلیمي دوره باندې اغیز لري. دوی خپل درس ته فکر نه کوي، دوی بالاخره بدون د دې چې په دې فکر وکړي دوی دغه مسله حتی کولی د امکان تر بریده دغه مسله د دوی شخصي شخړې ته ځي. خدای مکړه داسې حالات راشي چې زمونږ یو محصل چې پاغې باندې مصرف شوی دی، پاغې باندې وخت ضایع شوی دی، پاغې باندې کورنۍ مصرف کړی دی، بالاخره د بیت المال نه چې هغه استاد معاش اخلي هغه په ده باندې مصرف شوی دی، دا ټول ضایع شي او د خاورو سره خاورې شي او داسې یو مشکل راپېښ شي چې خدای مکړه یو د منځه لاړ شي یا پکې بندي شي یا داسې ټپي شي چې هغه د په راتلونکي کې د استفادې وړ نه وي یا ترېنه څوک د ټولنې دپاره د خدمت وړ نه وي.
ډېره زیاته مننه فرید صاحب. ابراهیم صاحب خبرې تاسې واورېدلې، یعنې په ټوله کې ځوانانو ته پکار ده چې د پوهنتون د زده کړو پر مهال باندې ځوانان خپل سیاسي شعور قوي کړي او د فراغت نه وروسته باید فعاله ونډه ولري. د فراغت نه وروسته ساسې په نظر باندې که چاته دې نظر سره موافق یاست، نو بیا څه ډول یعنې دوی د حرکت د کوم ځای نه پیل کړي او څنګه کېدلی شي چې ځوانان منسجم شي او بېطرفه او خپلواک حرکت دوی پیل کړي؟
نو دا خو د ځوانانو د خپل سیاسي شعور پورې اړه لري. که چېرته یو ځوان وي چې هغه د پوهنتون د دورې د وخت نه د یو سمت پورې تړلی وي او د هماغه ته کار کړی، نو هغه مجبور دی چې هماغه کس سره کار وکړي که د خپل تعلیمي دورې د پای ته رسېدو نه وروسته هغه کوم سیاسي فعالیت کوي نو هغلته کار کوي. بل د ګوندونه افغانستان کې خو موږ ګوندونه لرو خو دومره خاص ګوندونه نشته اوس کچیر ته را پیدا شي د ګوند لارې